امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسف یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونه لومړی برخه اوري. په خبرونه کې بواوري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت و اسلام آباد ته د افغانستان د لوړ رتبه ملکی او نظامی هیئت خبرې به نتیجې پای ته رسیدلې دي. او د واشنگتن ونیزې خبرونې د بدخشان په ولایت کې د ترکستان د اسلامي غورځنګ په مورچو د امریکایي الوتکو د وروستیو بمباریو په حکله باندې مقاله خپره کړې ده. درنو اوریدونکو، په دې حکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس زموږ همکار سید بختیار شادر د خبرونو لولي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. او دا هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان امنیتی مقامات ویلی دی چې د لخکر اسلام د ډلې غړو چې مرکز په پاکستان کې دی، د چین پولیسوالۍ کې د داعش د ملیشو سره سخت جنگونه کړي دي. په سوریه کې دمشق ته نږدې د بشار الاسد د هوایي قواو په سختو بمباریو کې په دې میاشت کې د لسګونو ماشومانو په شمول 215 تنه وژل شوي دي. او د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د منځني ختیځ 15 ملکونو ته د سفر په شروع کې مصر ته رسیدلې ده. او دا هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان امنیتی مقامات ویلي دي چې لخکر اسلام د ډلې غړو چې مرکز په پاکستان کې دی، د چین پولیسوالۍ کې د داعش د ملیشو سره سخت جنگونه کړي دي. د ننګرهار د ولایت د پولیسو د قومندانۍ نتاق حضرت حسن مشرقیوال ویلي دي چې په دغو جنگونو کې چې یوه هفته دوام پیدا کړ، داعش د ډلې شپږ تنه ملیشه مړه او 4 نور زخمي شوي دي. او هم د لخکر اسلام د ډلې 3 تنه ملیشه مړه او 3 نور زخمي شوي دي. په سوریه کې د دمشق ته نږدې د بشار الاسد د هوایي قواو په سختو بمباریو کې په دې میاشت کې د لسګونو ماشومانو په شمول تقریبا 215 ملکیان وژل شوي دي. په برتانی کې د بشر د حقوقو د سارنې ویډل ویل دي چې اواز د شنبې پرواز د سوریې د حکومتي قواو په بمباریو کې شپږ تنه مړه او 50 نور زخمي شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وی پریکړې باندې غور کوي چې په هغه کې د ټولو متخاصمو ډلنه په ټول ملک کې د 1.5 ورځو د پاره د اوربن غوښتنه د دې لپاره شوې ده چې د سوریې محتاجو خلکو ته عاجل ضروري خوراکي او طبي مواد ورسوي. مصر ته د امریکا د جمهوري ریاست د مقام د مرستیال مایک پینس د روسي سفر نه وروستو د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نیت لري چې د ټوریزم په ضد مبارزه کې د امریکا او د مصر ترمنځ همکاري زیاته کړي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ښاغلی ټیلرسن د منځني ختیځ 15 ملکونو ته د سفر په شروع کې مصر ته رسیدلی دی. هغه بعد دغه سفر په وخت کې اردن، ترکیه، لبنان او کویت ته هم لاړ شي. ښاغلی ټیلرسن په قاهره کې د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی او د هغه ملک د باندنیو چارو د وزیر سمیع شکوری سره کتلی دي. او د هغوی سره د لیبیا او د سوریې د امنیتي مسایلو نه علاوه د اسرایلو او د فلسطینیانو د مسلې په باب هم خبرې کړې دي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون مسکو ته نږدې د یوې مسافروړونکې الوتکې د راغورځېدلو په پیښه کې یو تنه وژل شوي چې پکې 3 تنه ماشومان هم شامل دي. په دغې الوتکې کې د راغورځېدلو په وخت کې 15 مسافر او د الوتکې شپږ عملي سفر کوو. د روسیې د ترانسپورت د چارو د دفتر مقامات وایي چې هغوی په دې باب تحقیقات پیل کړي دي. یوه 19 امریکایي لوبغاړی ریډ ریچارډ جیهرارډ په جنوبي کوریا کې د ژمي د المپیک په لوبو کې چې د سیول نه د باندې د پیونګچانګ په ښار کې کیږي، د یخ په سر په یوې مسابقې کې د سرو زرو لومړنی مډال ګټلی دی. په دې برسیره پرون د یکشنبې په ورځ د المپیک د ژمي په دغو مسابقو کې د یخ په سر د نارینهو د 5000 متره منډې کې یو ځل بیا د هالینډ یو مشهور سپورټمن د سرو زرو مډال وګټه. پرون د ایران فوز د یو فوزي رسمي ګذشت په وخت کې پرمختللي توغندي وښودل چې په سلګونو زرو ایرانیانو یې سیل کوو. رسمي ګذشت د ایران د اسلامي انقلاب د نه هدیشمې کلیزی د لمانځنو په وخت کې جوړ شوی و. په دې موقع د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د تهران د آزادۍ په خیابان کې په خپلې وینا کې امریکا او اسرائیل دواړه تیری کوونکي ملکونه وبلل او وی ویل چې په سیمه کې د امریکا پالیسی د هغه په وینا ناکامه ده. خو ښاغلي روحانی د شنبې په ورځ په سوریه کې د ایرانی هدفونو د بمباری کولو په اړه چپ خوله پاتې شو او اشاره ورته ونه کړه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ایران د منځنی ختیځ او د سیمې لپاره یو ستر خطر ګڼي او ژمنه کړې ده چې د سعودي عربستان او د اسرائیل سره یو ځای به په عراق، سوریه او لبنان کې د نفوذ او د کنټرول د هلو ځلو مخه بند کړي.
تاسو د امریکا غشنه رادیو زمونږ د سهرنی خبری خبرونې نه خبرونه واوریدل. په مکړی د خبرونې لومړی رپورت ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای اسلام آباد ته د افغانستان د لوړ رتبه هیئت سفر اولته کې خبري بې نتیجې ختم شوې دي. رحیم ګل ساروان رپورت را لګلې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای پاکستان د افغانستان د لوړ پولي پلاوي غوښتنو ته چې د ترهګرۍ په ضد د پاکستان عملی او مشخص اقدامات پکې غوښتل شوي او مثبت ځواب نه دی ورکړی او د دواړو هیوادونو د عمل په پلان کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان لوري دا پلاوی چې د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال په مشرۍ پرونه وړ مورس په اسلام آباد کې بې نتیجې کابل ته راستون شوی. افغانستان له پاکستان غوښتي چې ترهګر دي وزپي روزنځایونه د لمنځه یوسي، د تمویل لارې دې پرې بندې کړي او دا کارونه د مهالویش په اساس په عملي ډول ترسره کړي، خو پاکستان ژمنه نه ده کړې. د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي یوازې د کډوالو او ځینو سیاسي موضوعاتو کې پرمختګ شوی و. هغه وایي د عمل د پلان د کار په دوام پرېکړه نه ده شوې. ښاغلي مستغني وویل له پاکستان سره د آینده اړیکو په تړاو د دولت مشري تصمیم نیسي.
کوم پلاوی چې د سیاسي مرستیال په مشرۍ د ملکي او نظامي مقاماتو په ملتیا اسلام آباد ته سفر کړی و، خپل کاري راپور د دولت رهبرۍ ته وړاندې کړی او له پاکستان سره د همکاریو او روابطو د آینده په تړاو د افغانستان د اسلامي جمهوریت رهبرۍ به خپل تصمیم ونیسي.
د نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي چې افغانستان او پاکستان په خپلو کې تفاهمونو ته اړتیا لري او باید له زغم کار واخیستل شي. کارپو انتظار خادم په دې باوري دی چې داسې مذاکرات ته ناکام مذاکرات نشي ویل کېدی.
په دغه خبرو کې زما په باور باندې د افغانستان د پلاوی توقعات تر پخوا پورته دي، ځکه د ولسمشر ټرمپ پالیسي او بالاخره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د استازو راتګ د افغانستان طرف ته توقع دا ورکړي چې ګواکې تاسې پر ګټونکي اړخ باندې یاستئ، په داسې حال کې چې پاکستان له اوس هم د ځان لپاره د فرار لار لري. نو موږ دغه خبرو ته باید ناکامې ونه وایو، بلکې داسې یو حالت دی چې دواړه طرفونه خپل توقعات لري او د خپل توقعاتو د ترلاسه کولو په خاطر باندې په داسې شرطونه ږدي چې بل طرف ته منظور نه وي. ولې دغه شرطونه په مفاهمه باندې او مکالمه باندې او مذاکراتو باندې حل کیږي چې راتلونکي وخت به ثابت کړي.
عام وګړي بیا دې خبرو ته هیڅ هیله نه لري، وایي چې داسې تګ راتګونه تل بې ګټې وو.
نو ول عالم که وروره دغه نتیجه ورکړي دا تګ راتګ
دا کومه نتیجه نه ورکوي. موږ د دې نتیجه غواړو چې باید د نتیجه ورکړي نه.
د فبروري په دریمه د پاکستان یو پلاوی افغانستان ته راغلی او هوا غلطه دواړو هیوادونو د عمل په مشترک پلان موافقه ته سره رسیدلی وو، خو افغانستان په دوهمه ناسته کې له ترهګرۍ سره د پاکستان د جدي او عملي اقداماتو غوښتنه کړې وه او نه ځواب په صورت کې د دوهم ځل مذاکرات بې پایلې پای ته رسیدلې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفہ او موثق رپورٹونه خپرای. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مهیروي.
د واشنگتن یوې اونیزي خبرونه په بدخشان ولایت کې د ترکمنستان د اسلامي غورزنګ په مورچو د امریکایي الوتکو دروستیو بمباریو پاړه مقاله خبره کړې ده. زموږ همکاري نوشابه اشنا د افغانستان د دفاع وزارت د ویان دولت وزیر سره امریکا کړې ده. هغه موږ ته په سر کې ویل
په دې اخیرو کې چې د امریکا متحده ایالاتو کومه ضربات هوایی وارد کرده اغا در بدخشان پا ولایت که و در وردوش پا ولسوالهی که
بله.
پا حالتا در ترکستان شرقی در دلی سو کسان او وجل شو او ازبیک در اسلامی افراتی دلی چه حالتا ویده اغوی سو کسان او وجل شو. نو معنی ده ده دی نده چه مشخص یا پا زنگلی توگه در امریکا متحده ایالاتو در شرقی ترکستان پا گروپونو باندې بریدونه کړی وی.
بله.
دا بریدونه کله چې موږ استخباراتي راپورونه اخلو د استخباراتي رابطونو په اساس باندې د هر تورستي ډله چې وي په هغې باندې موږ ضربات واریده او له منځه یې وړي.
د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ چې امریکا موسلان کړی چې دوی په نخه کړي دي او بمباري کړی ده، د دوی فعالیتونه په کومو ساحو کې ډېر متمرکز دي او څوک دي دا ډله کې څوک شامل دي؟
دوی په شمال د افغانستان کې اکثرا دوی د بدخشان په ولایت کې، په فاریاب کې، په سرپل کې، په تخار کې، په ځینې وخت په قندوز کې، په دې ساحو کې په شمال د افغانستان کې. دوی د جنوب او د ختیځ د افغانستان په نسبت باندې دوی هلته ډېر فعال دي، ځکه دغه ډلې، دغه تورستي ډلې اکثرا د آسیا میانه هیوادونه د دوی لپاره زړه پورې دي او د چین هیواد په زړه پورې دی چې هلته هغه وکړي بریدونه وکړي. نو په دې ډله کې د ازبیکانو افراطي ډلې دي، د تاجکانو افراطي ډلې دي چې دوی سره ملګري دي، چې چینیان هم د دوی سره ملګرتوب کوي، او بله د دوی ډېر ملاتړي غوریان دي چې هغه د چین هیواد په ضد باندې هلته جنګیږي او هلته ګډوډي رامنځته کوي. نو دا ډلې چې دي دوی سره یو بل سره په همکارۍ کې هلته ماریبوي فعالیت کوي، مګر موږ لپاره اهمیت نه لري، هر څوک چې دي موږ یې له منځه وړو.
وزیر صاحب، غیر دې چې دا د افغان حکومت دنده ده چې خپل هیواد د ترورستانو نه پاک کړي، خو په څنګ کې افغان حکومت په بار بار په دې خبرې ټینګار کړی دی چې هېڅکله به خپل هیواد دې ته پرې نه دي چې د ګاونډیو هیوادونو یا نور هیوادونو په ضد دغه خاوره استعمال شي. اوس چې د تاجکستان او د چین هیواد په سرحدونو کې دغه فعالیتونه کېږي او هغوی ته هم ستاسو په وینا چې خطر متوجه کېږي او دوی علاقه لري چې منځنۍ آسیا هیوادونو کې هم فعالیت وکړي، نو د افغان حکومت جدي ګام به په دې برخه کې څه؟
تاسو ګورئ چې موږ په جوزجان ولایت کې په درزاب کې هلته بریدونه وکړه، په لسګونو بهرنیان پکې ووژل شوه. په همدې ترتیب باندې د افغانستان په هره نقطه کې چې دا تروریستي ګروپونه دي موږ یې له منځه وړو. نو ځکه موږ ویو چې موږ اجازه نه ورکوو چې دوی زموږ له خاورې نه د نورو هیوادو په ضد باندې تروریستي عملیات ترسره کړي. موږ چار چېرته راپور واخلو یا استخباراتي راپور واخلو، دوی په هماغه ورځ باندې په عملیاتو کې یا د کومانډو قطعاتو په عملیاتو کې یا په هوایي ضربو کې دوی له منځه وړو. ځکه موږ اول دا زموږ لپاره ګټور دی چې هیواد کې مو آرامي اصول راشي، او دوی موږ نه پرېږدو چې زموږ د خاورې نه نور هیوادونه نارامه کړي. هلته تاجکستان دی، هلته چین دی، هلته ازبکستان دی، ترکمنستان دی، دا هیوادونه قرغیزستان، دوی غواړي چې نارامه کړي، مګر موږ اجازه نه ورکوو.
بله، په دې سیمه کې د هوایي قواو روسي عملیاتو څومره د ختیځ ترکستان اسلامي او غورځنګ فعالیت کم کړی دی؟
لومړی خو زموږ هوایي قواو په خپله باندې خپل ماریبوي فعالیت ډېر زیات کړی دی. موږ به هره ورځ د دیرشو تر پنځوسو په منځ کې هوایي ضربې واردو مستقلانه، بر علاوه هغې نه چې موږ حمایوي پروازونه لرو، مستقلې هوایي ضربې لرو. د دې تر څنګ هغه اهداف چې موږ ورته رسیدګي نشو کولی، د امریکا متحده ایالات زموږ سره مرسته کوي او دا مرستې ډېرې مؤثرې دي. تاسو ګورئ چې په چې د داعش په ضد باندې په ننګرهار کې یا په غزنی کې یا په جوزجان کې چې ما مخکې وویلې، په بدخشان کې، په تخار کې، په فاریاب کې دوی زموږ سره مرسته کړې، هوایي ضربې واردې کړې او ډېره ښه نتیجه یې ورکړې ده. نو معنا دا ده چې دوی دغه بریدونه ډېر مؤثر دي د تورستانو په ځپلو کې، او دوی زموږ سره په دې اخیرو کې ډېره زیاته مرسته کوي. څومره اهداف چې موږ ورکو دوی هغه د ضربې لاندې نیسي او له منځه وړي.
ډېره مننه وزیر صاحب، کور ودان.
تاسو نه مننه.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د افغانستان د کلو پراختیا وزارت د کلیوال صنعت د ودې د پروګرام په چوکاټ کې د اتو ولایتونو د راستنو شو مهاجرو سره مرسته کوي. ممتاز بهیر رپورټ را لېږلې.
افغان حکومت د کلیوالي صنعت د ودې پروګرام په چوکاټ کې لراستنو شو یو کډوالو سره د غالیو اوبدلو، د دستګاو او وسایلو د مرستې اعلان وکړ چې لمخې به 15,000 راستنو شو کډوالو ته په مستقیم او 50,000 نورو کسانو ته په غیر مستقیم ډول د کار زمينه برابر شي. د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د افغان حکومت د 133 میلیونو افغانیو په لګښت باندې د غالیو اوبدلو 15000 دزگاوي او نور د اړتیا وړ وسایل یې په اتو ولایتونو کې د هغو کډوالو په واک کې ورکړل شي چې تازه له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
یاده پروژه به په اتو ولایتونو کې به پلي کیږي چې هغه عبارت د کابل، ننګرهار، بلخ، لغمان، پروان، بغلان، هرات او کندهار ولایتونه دي. د دغه پروژې څخه به په مستقیم ډول 15000 هیوادوال به دوی ته به د کار زمینه مسایل سي. هغه هیوادوال چې د غالي اوبدلو کې مهارت لري دوی ته به انشاءالله د دې برنامه لخوا به زمینه سازي د کاروبار وسي.
د افغانستان د کلو پراختیا وزارت د معلوماتو لمخې د کلیوالي صنعت د ودې په پروګرام کې سباندې 15% خزې ونډه لري او د غالۍ د اوبدلو په پروژې کې هم زیاته ونډه خزو ته ورکول کیږي. د افغانستان د غالۍ او فرش مرکز مسؤلین وایي افغان حکومت په پام کې لري چې د افغانستان د غالۍ او صنعت ته په کور دننه وده ورکړي او د همدغه هڅو په لړ کې نن د راستنو شویو کډوالو لپاره د غالۍ د 15000 کارګاو او وسایلو تړون لاسلیک شو چې لمخې به تر راتلونکو دریو میاشتو به دغه کارګاوی جوړی او په اتو ولایتونو کې د غالیو اوبدلو په مختلفو مرکزونو کې په فعالیت پیل وکړي. دا دغه مرکز مشر انجینیر سید عباس وویل دغه کارګاوی چې شمیر یې 15000 تر رسیدي د 1.5 متر مربع غالیو د تولید ظرفیت لري. یو خزه کولای شي چې په میاشت کې 1 متر مربع غالی اوبدي. د 1 متر مربع غالی اوبدلو اجوره له 2000 افغانۍ څخه پیل کیږي تر 8000 پورې. دا د غالیو د اوبدلو سرنګوالي پورې اړه لري. په کابل کې یو شمیر غالی اوبدونکي وایي که څه هم غالی د نورو لپاره جوړوي خو په بدل کې دومره پیسې ترلاسه کوي چې پرې له خپلو کورنیو سره مالی مرسته وکړي. آرزو او نبیلا چې له کور څخه بهر د غالیو په شرکتونو کې کار کوي وایي
دې پروژه کې اته میاشت کېږي چې موږ کار شروع کړی. سلور کاله مخکې کار کړی، کور کې مخکې کار کوله. دلته خدای موږ دلته لازو کار کوو، هغه میاشت میاشت خپل ماهانه فیس اخلو. ډېر کومک کولی شم له کور سره، یعنی په میاشت کې چې هغه ماش موږ ته راکوي که نه موږ ته ډېر شی دی. زه خوشحاله یم چې دا ماش اخلم او خپل فامیل سره مرسته کوی شم.
افغان حکومت په داسې حال کې له ایران او پاکستان څخه راستنو شویو کډوالو لپاره د غالۍ د اوبدلو دغه پروژه په پام کې نیولې چې اوسمهال زیات شمیر افغان غالۍ اوبدونکي په پاکستان کې فعالیت لري او تولیدات یې د پاکستان په نوم بهرنیو هیوادونو ته صادر کیږي. د افغانستان د غالۍ او فرش مرکز د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې دننه تر 1.2 میلیون متر مربع غالۍ تولید کیږي چې 40% یې د افغانستان او 80% یې د پاکستان او ایران په نوم نړیوالو مارکیټونو ته صادر کیږي. د دغه مرکز مشر انجینیر سید عباس وایي په تیرو څلوېښتو کلونو کې د افغانستان د غالیو له صنعت څخه زیات منفعت ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ترلاسه کړی دی، خو افغان حکومت هڅه کوي چې بیرته دغه صنعت ته په افغانستان کې وده ورکړي او د نړیوالو له غوښتنو سره سم غالۍ تولید او بهرنیو مارکیټونو ته یې صادر کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15. زړو اوریدونکو، تاسو رپورټ واورېدو. هم په دې حق لباندې زموږ همکارې زیبا خادم په ننګرهار کې د کالی اوبدونکو د اتحادیې د ښځو د چارو مسؤل سره چې شریفه احمدزی نومیږي مرکه کړې ده. تاسو ته دغه خبرې دروړو.
دا د چل وسی زمونږ یو کلیم باغ د پدارې نور کې کنه د شازلمی په نوم باندې دغه یو پاکستان اقرار ده داخلي اگر د پاکستان ورکی کنه، اگر پاکستان ورکی کاردل ته ورته کې بیا تر خامې شوړی بیا د پاکستان د افغانستان ته پانی د پاکستان ته پپې لګي ولې په دې لګي چې هغه مخت سرمایه راکې، هغه مخت پیسې راکې، بازار پیدا کړی. دا اوس یې یو خکاله نه کړی او بیا چې جکس د دې کالینې عکس فیسبوک ته ورکړي د رینور کې کونړ کې افغانځي چې ویلې نو پنجابي پروسه کله راځي 200 متر کالینا ورغله لالته د تل اوس یې ور پرم نه درغلي ولې ته څه کارې سرمایه دې ماوا او تا دې ما دې سرمایه دې کالینې اخستې افغانستان په نوم ولې جکس کله افغانانو او په خاوره کې د افغانانو وزیر افغانانو سره پیسې دې پاکستاني دې او دا سلاتي ونه لري چې عکس فیسبوک ته جکي هغه غریب پرن راغی دې چې تک پر د مخ سوي ولې مزي سه وو څنګه وکم ما فیږي چې کوم ورته وځو مالاله دې د ګمګه پیسې داران بزو کې راهم پیدا شي چې دوی دې مخ سره قراردادونه او چې دې ته خارج او افغانستان دې وی خبره جاي ده قرارداد را سره وتی او موږ دا کالینې ورته کو دوی بازار کې د افغانستان په نوم باندې وو باسي او موږ ته بازار افغانای سره پیدا کی
کته چې ټول د خپل کالینې اتحادیه ته ورکی اتحادیه وی سي حکومت ته ورکی حکومت صادر کی بیا غسی ګټه کوي
دا څه که سره حکومت به شکش کې وکړي دا موږ د حکومت ځان سره بیما کې دا ټول کنه چې موږ د حکومت سره بیما سو دا موږ ټول مال دته ورکو دولت ته اتحاد خو د خلکو نه جوړه دا خو د غریب خلک د اتحاد کې خدمت په واسطه اوسې د اتحاد رئیس تمره توان منځ نه ورګي شرکت دا واخلي د دوله د خو د شرکت کار کې په دوی ست شرکتونو کې په ننګرهار کې دا اوس پیلن 5000 نفر په کالینو په تر جوړولو باندې وختي کنه نو د 5000 نفر مال چې د دولت دا توان منځ ونیسي دا بل څوک نشي کولی اوس نور شان وړي خارج ته خیر کې یو مختلف یو زمينه برابر شي کار شرکت دی یو بازار دی او چې موږ لار څو خپل دي څو خدای خپل یو نفر نشي وای دا ډېر غټو پیسو ته ضرورت موږ دولت ته دار وخت پیشنهاد کوو چې موږ تاسو ځان سره بیمه کوي کنه دا زموږ مال تاسو وړي خپل ټیک سم تر خلي خپل فسادي ما خلي چې تاسو هغه کوي موږ سره تاسو قرارداد وکړي کله موږ دولت موږ سره دا قرارداد وکړي یا درته ډیر شته منسته چې دولت نه هغه ځای دا سرمایه ځای دا کاغه موږ سره دا قرارداد وکړي نو ودا به افغانستان دی صنعت په مخ مختګه مکول کیږي او د موږ هم دغه تشویش را پسی چې موږ کال نه کوو بیا به په چا خرڅو
ډیر مننه شریفی احمد زایخور
نه هم مننه
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسق او به طرف معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي
په امریکا کې د لویو لاریو چلوونکو د پاره مخ په زیاتیدونکې تقاضا افریقایي مهاجر تشویقوي چې دغه هیواد په سړکونو باندې لارې وچلوي په مکړی زمونږ د رپورټ ته چې زامن مومند درتل ولې
مامودو د وارا شیکاګو ته نږدې لارې چلوي چې له ازادۍ او چک نه خوند داخلي دی وای
ټراکینګ از د فریډم از د فریډم اند د منی از رائټ ام نوت ګونا لای ټو یو
لارې چلول ازادي ده دا ازادي او پیسې دي زه تاسو ته دروغ نه وایم تاسو له اوسط نه زیات پیسې لاسته راوړلې شئ تاسو په یوه کې زه څه وایم دا واره وای په امریکا کې لارې چلوونکي په کال کې له 200,000 نه زیات ډالر لاسته راوړي ځینې وخت خطرونه هم ورسره ملګري دي مګر د ده په قول په یو نوي هیواد کې چې یو څوک نوی ژوند برابروي نو دا یو چانس دی محمودو دا واره بیا وای
یو ګاټ ګیټ د ګوز ټو د پیپل دیس هاو د کانتری از بیلټ ایت دزنټ ماټر وير یو ور بورن یو کین بی واټیور یو وانټ
تاسو باید خلکو ته سامان ورسوي په دې طریقه یو هیواد پرمختګ کوي دا فرق نه کوي چې تاسو چیرې زګیدل یاست او تاسو به هغه څوک یاست چې څه غواړي هغه لاسته راوړی شي دا هغه څه دي چې دغه هیواد هر ورځ راز ده کوي الیاس بالمال بورکینا فاسونه راغله ده د هم اوګدا لار وخلی ده د په کلونو کلونو سپما کړی ده چې د غلارې ور باندې اخست ده او اوس لا ورځ تیر شو نه و چې دته د کار پیشنهاد وشو دی وای
For people like me who did not go far in
this زما په شان خلکو لپاره چې خونځي ته نه دي تللي یو فرصت ده دا یو ستړی کوونکی کار ده مګر له زحمت نه وروسته نتیجه خوي د نننه په موټر کې ځینې اسانتیاوې شته ده په سړک باندې د څو ورځو تیرولو نه وروسته د ویډا غسل کولو په شان اسانتیاوې شته ده الیاس له بیا وای
You got a towel free You got a shoe free And you got a water free
تاسو ته په دغه لارې کې د ځان د وچولو لپاره ویډیا دسمال شته ویډیا صابون شته ویډیا اوبه شته د اوږدې ورځې د موټر چلول نه وروسته د خوب وخت راځي مګر وخت پیسې دی او بالما له خوب نه وختي پاڅیږي او دی په دې سهار کې د کور په باره کې هم فکر کوي دی بیا وای
I'm
almost 34 years old now.
زه وسه څلور دیرش کلن کېږم ما تر وسه واده نه دی کړی بلې ما د دې پوښتنې په ځواب کې چې تاسې ولې واده نه دی کړی وای
My mind is between Africa and America. Sometimes I see younger brothers newly arrived.
زکه زه په دې باره کې فکر نشم کوله. زما فکر د افریقا او امریکا ترمنځ وشل شوې ده. زه ځینې وخت ځوان افریقایان وینم چې نوی امریکا ته راغلي دي. راته وای له دوه کال نه زیات به په امریکا کې پاتې نشي. زما ګرانه تاسو هیڅکله مکډونل نه دی لیدلې. بالما دیواره په امریکا کې فرنچ فرایز فرصتونو او آزادۍ سره علاقه پیدا کړه. دوی درک کړی دی چې په اوسنی سیاسي فضا کې ډیر امریکایان دوی د افریقایانو غونډې ویني، بلې ما وایي د کوشش کوي چې د امریکا د مهاجرت له بحث نه ځان لري وساتي او زیاتوي.
I know they are all politicians. I'm not afraid of him. If
Americans زه پوهیږم چې دوی ټول سیاستمداران دي. زه له دننه نه ویریږم که د امریکایانو ټرمپ خوښ نه وي نو دی به په هغه ځای کې نه وي چې اوس پکې دی. مګر د بالما په موټر کې اوس د سیاست لپاره ځای نشته دی. دغه افریقایي مهاجر چې امریکایي لارۍ چلوونکي شلو ټوله توجه سرک ته کوي چې دا یې د کامیابۍ کلي ده.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د پکتیا خلک د روغتیا په برخه کې د خصوصي سېکټر د خدماتونو ناراضه دي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلې.
د دې ولایت د اوسیدونکو انتقادات دي چې اکثره شخصي روغتونونه او نور صحي مراکز د ناروغانو په درملنه کې طبي اصول او شرایطو ته هغسې توجه نه لري څومره چې ورته اړتیا لیدل کېږي. د دوی په وینا په ځینو مواردو کې پرته له دې چې د ناروغ درملنه په سمه توګه وشي، شخصي صحي مرکزونه د ناروغانو له مجبوریته په ناوړه استفادې سره د پیسو ترلاسه کولو لارې جوړوي. د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکي سخی جان چې خپل ناروغ د ګردیز یوه روغتون ته راوړی و، آشنا راډیو ته وویل چې په یو شمېر مواردو کې د زیاتو درملو کارول ناروغانو ته نورې ستونزې جوړوي.
کومی دوخانی جواز لریم خ دوا او معیاری دوا نه خرڅوي. اچانی لری هغه خاص مسولیت نه لري، هغه خاص خرڅوي. خو موږ د سیتامینه د خوښه ته د خلکو ته داسې خدمات وړاندې کی چې په دوخانو کې مسلکی خلک وي.
په دې ورستیو کې د روغتیا په برخه کې د خصوصي سېکټر پانګونه د وده په حال کې ده. په دې سره په ګډ شمېر مواردو کې د هغو ناروغانو اړتیا پوره شوې چې مخکې به د علاج لپاره بهر ته تلل. خو په همدې حال کې د پکتیا د ولی مرستیال عبدالولي صحیح هم په دغه ولایت کې د روغتیایي خدماتو اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولي، مګر وایي چې مسؤلینو ته یې د اصلاح سپارښتنه کړې ده.
موږ په وار وار غوښتنه کړې ده. زه هیله مند یم چې هر چارواکی که په هر مقام کې وي، مخکې دینه چې یو ځای پټۍ پرې کوي باید ځان مطمئن کړي. او دا د صحت خبره ده پکتیا کې، نو دا په هیڅ صورت شخصا زه نه یم راضي ترنه او نه ولسونه راضي دي.
په ټولیز ډول په پکتیا کې 309 خصوصي روغتیایي مرکزونه او درملتونونه حساب شوي، چې له دې جملې څخه 112 هغه پرته له کوم قانوني جواز څخه فعالیت لري. نیوکه دا ده چې غیر راجستر شوي روغتیایي مرکزونه نه یوازې سم روغتیایي خدمات نه وړاندې کوي، بلکې د مالیې د فرار لامل هم ګرځي. خو د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر عبدالهادي حماس په دې حکلات داسې وایي.
زمونږ د خپل د قوانینو بررسی د ادارې نه همدغه هیله ده چې دوی هغه خلک چې مثلا دوی جواز نه لري یا هغه خلک چې دوی خود سرانه ډول باندې غیر مسلکي ډول باندې خلکو ته طبي خدمات وړاندې کوي، هغوی د هغوی مراکز او کتنزی باید وتړي چې تر څو پورې عام خلک دوی له دې زیان نه محفوظ شي او عامو خلکو ته تاوان ونه رسیږي.
د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان وایي چې نه یوازې د روغتیایي خدماتو پر خوالی کار کوي، بلکې هڅه یې دا ده چې د ټولو خصوصي روغتیایي مرکزونو فعالیت قانوني بڼه ولري.
موږ ټیم به د دې لپاره پخوا به ډېر زیات و، خو اوس د زموږ ټیم چې کوم سوپرویژن یا مانیټورینګ د دغو پروګرامونو نه کوي ګوري، اوس د یو څه د ډېره اصلاح په دې کې راغلې ده. په زیات اندازه باندې د درملتونونو والا هم دې ته هغه شوي چې خپل درملتونونه چې کې ایکسپایر دواګانې دوی هم نه ساتي ډېرې، هغه باسي او زیات اندازه باندې لکه پخوا چې موجود اوس په یغه اندازه باندې نه وي ډېر خوالت کې راغلی.
په عین وخت کې د شخصي صحي مراکزو ډاکټران د نوم او غږ نه خپرېدو په شرط تر یوه بریده یادې شوې ستونزې تاییدوي، خو وایي چې د خدماتو د معیاري کېدو لپاره یې خپلې هلې ځلې نه دي سپمولې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درمنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا راډیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې لومړۍ برخه واورېده. دویمه برخه خبرونه نیم ساعت وروسته تاسو ته دروړو. زموږ سره اوسئ.